په افغانستان کې د سهار او بجې دي. له دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي، په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبریالانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوی کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی، پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګه کې په یو 14 کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی، په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. د خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند د غرض د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوایي تروریستي بڼه لري لري نه کړي، لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یوه وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 4 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,80,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون د قادروف او پنځو نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغه بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسی او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې 2 درجه 8 ټیټه منفي 2، هرات کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 8 ټیټه منفي 1، مزار شریف هم اسمان نیمه وریځ اټکل شوی د تودوخې 2 درجه 6 ټیټه 1، کندهار کې هم اسمان نیمه وریځ ده د تودوخې 2 درجه 12 ټیټه 2، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 18 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
تاسو زادي رادیو ته واجیست. دا ونستان د کورونوی چارو وزارت وی
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل طرفات کې ویلی سي د طالبانو د شبکې چې چریکی فعالیتونه پر سر کوي غړي توپ لري.
ننګرهار ولی دی وی خبريالې د وجنې په تړاو د دینو کسانو ترنیول کېدو وروسته ویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاء الله نورې بربنډېږي افغانانو.
خبرانی را پرونی کی د امریکا دوی ستری جنگی البته کی د ایران اوبو ته چیر موال وته د ژوند پرنګونی کی لای و بادام خرڅون کی سره خبرې سیوی
د ورځې چې ډیر شپې کیلو کی پات کی ګلا سر په تل وړي د پنځر په شاطر ناپور څخه خاور اسی پنځل سپینو ته پات کی
دا خبرې مجله تر اونې موده د خبرونی د سر موضوع اخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د 2 افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملال میوان او د کورونوی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د 3 افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د 2 خبریالانو الیاس دایی او ملال میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملال میوان د وژل کېدو 2 ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال قاتلانې نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یو میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملال میوند د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه چیروب سی پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملال میوان قاتلان تیر ماښام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګروېشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملال میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی سي د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس تایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس تایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنې دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوند یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت څارون په راپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق مرخیل وویل چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي مرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول سول.
متاسفانه او زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملال میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وس مو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماخام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونږ چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغان او خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګیزه د قتل څه وه؟
د دې نورمم تحقیقات کیږي. موږ بزین نور خصوصي روپ سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو. کله چې تحقیقات تکمیل سول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو مختل می تاسو سره شریک
ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه ځکه چې داعش د دې قتل
مسله ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې داخله. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخل. هغه د روسي جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم خبريالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو رفان غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملال خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ور په سیاخلو. تاکید په دې باندې کوم خبريالانو ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګه ولال تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسوا سل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به احمد شیبر راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیز یو شمیر چاپی خبرونو د خبریالې ملال میوند په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د انعکاس رادیو او تلویزیون خبریاله ملال میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملال میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالې او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیشه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور لدی پیش سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر لاسو ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسلوالو د ملالی میوان مور چې هغه هم یو فعال و وشله. ملالی میوان د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همدارس د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وژلو سره پیل شو او یو نامه د بریټ ټکان ورکونکي بللای دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندیښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسی شي، په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خبرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خبرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپینډنټ رسپانه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپینډنټ بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
د خوست ځینې قومي مخور مدني فعالان او رون اندي وایي چې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن د خلکو د نهیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یو غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو قومي مخورو رون اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤولین نعمت الله کریمي وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤولین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپل هم فساد ونه کی او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور نه خپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
دری فساد اوج ته رسیدله د خلک ډیر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کی دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې ویل چې د ویرانی ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره د هدایت مد د ولس حاصل کړي، چېره اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه غږي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغې په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه وینې شور روان دی، څه کوي دغه سره د ادارې سره څه شي کومک زه وکړم.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخه ته داخل شوی دی.
که چیرته فساد نه وي، حق په اقدار ورسیږي، جنگ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنگي ډله ده، جنگ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسیدلی ده، هغه د موږ ته پیغام کې نه ده. نه په خپله فساد کوو نه بل څه اجازه ورکوو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنگي، په دغه سر څوک له ما سره یو ځای ده، هغه د ما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن پرست.
کلیوی خود خصوصی دون که پده هیواد که در دیره یستون زبنیادی لامل اداری فساد بودی خود ترسنگ نور و ملی و نریوال و بنسطونو هم پده هیواد که در فساد سرد مبارزه پر سرنگوالی نیوکی کردی. سیگار هم امریکایی مسئولینو تا پی یولیخ که پا افغانستان که در فساد پر اولاند مبارزه للاسترولنو دکه نده بللی او ویلی دی چه دا مبارزه تر دیره دی کاغازونو پر مخ او پر غوندو ور طوله ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
دوه کلمخ کی معلول لس کلن محب الله لکور تر شونزی په سینس کې دی. خود ازادي رادیو د یو ویډیو راپور تر خبرې دوه وروسته د ژوند بڼه بدله سوی ده. د چ څنګه شریف الله شرافت برته وی
محیب الله به لکور تر شونزی شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډیر کړاو ګاله، بلکې کله چې به تر شونزی رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 30 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډیر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بس کله کې ډېر کومکونه راسره وسو. 4-5 بس کله دي دغه د بس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګشته رالی راته یو بل مسلمانو ډیر د خوراک د کور شانې را ته راکړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو نور محمد د خپلې بېوزلۍ کیسه په کښې کې کړې وه او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندویه بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته یې د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې یې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو دا خلکو دا کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نه سو، چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وسات یې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې بسکله کې وسه ولاړ سي هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بېرته راځي په بسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډېره ونډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر عطاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره یې د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي ساینس پو د وژل کېدو د غچ لپاره د حملې په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لورې توغندي ویشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دوی سترې امریکایي جنګي الوتکې پرون پنجشنبه د خلیج د سیمې د درو عربي هیوادونو له جنګي الوتکو سره یو ځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوتې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار و. د امریکا دوی بی 250 اچ سرافورتریس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایی ځواک له اډې والوته. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 16 ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوو نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وې، د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو 3 اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود، پر ایران د حملې پر احتمال خبرې وشوې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمي ساینس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کیږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوسترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکوونکي بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکینی مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچی راګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتل نیولای دی. داعش یا د اسلامي دولت سختريزي ډلې په ننګرهار کې د خبريالې او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادي افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو له درویو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د درویو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول.
دا ژوند رنگونه.
سلام رو رنوم دت سده او د کوم زی اوسیدون کای؟
می سید حسن ده د میدان ولایت اوسیدون کای.
اها سید حسن، څومره موده کیږي چې بادام خرڅی؟
دا خو د لس دولس کال کیږي زدا کار کوم.
کار چلیږي دلته خنه؟
دلته خنه خدای پزل ده خدام ده دی ورځ 1450 دیاړي د وزین.
دا بادام د کوم زی نه راوړی تاسو؟
د لمزار.
د لمزار راوړی ډیر ښه. من پڅو یې راوړی.
من راوړو د شپږی 120 روپۍ.
بیا دلته من پڅو خرڅوي.
دلته 3000 سلکان 3000 برابر خنو کیلو کې شل ډیر سپه بد کیږي.
د ورځې 2 کیلو بادام خرڅی.
د ورځې یار کله شل کیلو سی کله 15 ډیر سی برابر خنو توګه د خدای نه.
په ددون مقدار چې تاسو ویلې څو نه ګټه پکې کوي.
نو د ورځې چې ډیر سپه کیلو کې پد کې ګلاس روپۍ تل وړي ل 15 روپۍ شاپر ما پر سي خاور سي 15 روپۍ نو ته پد کې.
او په کورنۍ کې څو تنه یاستې؟
اتلس
اتلس کسان یاستی دا ټول اتلس کسان استالاس تناس د کنه هر یو خپل کار لري
دوه دانه غټ یو نور ټول دغه دوه لاس تناس
څنګه بیا په دې باندې مونږ گزاره کیږي
خدای شکر الحمدلله خو مجبورې ذاتی بچی ګونو چاته خو سوال نسو کوله نو چاته غو کوله نو نم څو کار زاخلی
کور م څنګه کور م کرای د کور مخبل
کور م کرای نه
چیرته اوسېږي
کله شمت خان کې
د کور کرای ته نو ورکوي
شپږ زره روپۍ
فیلاند د خپل دغه کار ناراضي
نو بس ذاتی بچی وو شکر الحمدلله ذاتی په دې حال به شکر باسون ذاتی بل دین نور شو دین دې سخته خدای نه راوړي
ډیره زیاته مننه خیر سي